په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست. نوري هر کلی کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د دې ساعت پر لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شازده فیر ایان مکری وایي که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنې حکومت په رسمیت وپیژني نو باید د بشري حقونو درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. ښاغلی مکری چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسیږي پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې له افغانستان سره به د امریکا په ژمنتیا کې کموالی رانشي. نوموړي د خپل ځای ناست کرین ډکر په اړه ویلي چې نوموړي به چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان ملګري پاتې شوي د امریکا د ګټو د ساتنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره نه ستړي کیدونکی او اغیزمن کار وکړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د امریکا سفارت لکه د لویدیځ د ډېرو نورو سفارتونو په څیر له دوحې خپلې چارې سنبالوي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لاره دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 160 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویره شته چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر تر دې زیات وي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون یک شنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ، خو دا نه ده روښانه چې آیا هغه به له تایوان څخه همکتنه ترسره کړي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسي له تایوان څخه کتنه ترسره کړي هغه به یو لمسوونکی اقدام وبولي. د پلوسي له دفتره پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنگاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته لاړه شي. چین په دې اړه وروسته له هغې غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسي به تایوان ته هم لاړه شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. د اروپایي جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام یې خپل کړ. د دغې لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی سټډیوم کې ترسره شو دومره نندارچیان ورغلي وو چې له دې مخکې د دغه جام لپاره نه و راټول شوي. انګلستان په دې بریا سره چې په ویمبلی سټډیوم کې د 8000 زیاتو مینهوالو په مخ کې خپله کړه په یوه نړیوال جام یا یورو جام کې د دا ډول یوې بریا لپاره 55 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیزې کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د بست ساتونکو او کابل بازانو ترمنځ ترسره کیږي او دوهمه لوبه ماسپښین مهال د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونو ترمنځ پلان شوې ده. شپږیزه د افغانستان شل اوریزې تجارتي کرکټ سیالۍ دي چې اته لوبډلې پکې لوبیږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې چاودنې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، خو ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
د هغه پیښې نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډېر مصیبتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم. زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم، الله یې تشویق کړم. دا یعنې د هغو خلکو په مخ باندې یوه درنده څپېړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالۍ واخلي.
دغه راز له هند او زمبابوې څخه هغه دوه نړیوال مبصران چې هم د لوبې ته ورغلي وایي د لوبو تر پایه به په کابل کې پاتې شي. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظریات واوري. ایان مکری به چې روانه اونۍ د امریکا د شارزده فیر په توګه دنده پای ته رسیږي دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې کړي دي. نور بل سفیر الله ستانیو زیواورو.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دافیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د یکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړې او ویلي دي دوی د عفوې فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلې. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر آین مکیری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکیری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به یې د افغانستان لپاره د امریکا همکارۍ او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړې کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکیری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو په مهال ویجاړ شوی، د تیر جمهوري نظام په مهال د آغا خان مسل خو بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دا غره 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي. نو دغه ټول معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1302 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پختونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینه وال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼډ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼډ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، دا هم د خبرونې وروستی راپور. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو غونډې ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینه وو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لټه کې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنی استازي عبدالله الدرداري خلیجی هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې لستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبرې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي، هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو په ملاتړ. څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیا رغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبري پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 د کال د اګست له 15 راهیسې 100,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي چې د اګست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سل نه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله ال درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2030 د کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا شي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته د هیواد ورسول شي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اګست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 10 میلیارد د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو